سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر رون د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید نیولو او زندان کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی له څه باندې شپږ میاشتې د طالبانو لخوا بندي شوی دی. طالبانو د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې مطیع الله ویسا، احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو دي د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې انتظار کړی دی. خغلی عظیمی د 2023 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانونه او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکري افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډۍ په ایران کې درول شوی او د مختلفو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات ولی وای نصر احمد الیاس د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته ویل دا ترن دې ته منتظر ده چې یو شمیر پروسې بشپړې شي او نور ستونزې نه لري. په عین حال کې طالبانو د کورونا او چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د وسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صدراتو لومړی جو پر روان شو. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هره ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیتي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبې په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیتي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګوټرن کې 1000 ټنه تالک مدني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولې شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی نه یوازې نیمه پای لوبې ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په قربتوب وشي. تمګړې د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په قربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بوریل وای د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیزي وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسیې ته د ام پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بی پیلوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه نیابتی ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه‌شنبه رایه اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لوی مرستو کې اوکراین ته څه باندې 6 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرسته شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. ملګر ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې خوار ځواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګر ملتونو خبرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د ورستی راپور مهم ټکی خبره کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار زوکه یخته دي چې له دې ډلې 3 میلیونه 2 لک ماشومان دي. ډاکټرانو وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډیره د خوار زوکه په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالې د سفیر الله ستانګزی پر رپورټ کوي.
ملګرو ملتونو ویلي ورستوي سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیره یو میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د ورستوي شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په څو ولایتو کې زیانمنې کړې. ډبلیو ایف پی ویلي تر خپل وسه یې له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړې خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي، ځکه د سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې له هرو دریو کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخته. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندواری میرمنې د خوارځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغېز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوارځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکتر فرید الله عمری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکاری شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخود و نس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړه کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي او هغه به په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ باندې نه اخته کیږي.
ډبلیو ایف پی ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 لک خوارځواکو ماشومانو او 270,000 خوارځواک او میندوار او هغو ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوارځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 2 لک ماشومانو او 2.5 لک ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلی رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړی او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په یو 3 ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل
مواضع دو کشور د مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو دریزونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواښي، د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشوره.
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل درويشتم او سبا هم له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره لیدنې وکړي. د ایران ولسمشر دا هم وویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبرې د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه وویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به 100 میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهد دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې 3 میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترینګلې شوې. ایران د جنوري په 14 د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو حمله وکړه او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په ځواب کې 2 ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړي او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران اور وغواړي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي ل خپل ژوند څخه شکایت کوي وای
یو افغان ځوان په صفت د تاسو نوم یې په تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ زما 20 کاله ټول ابس لاړه اوس په دینه باد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 20 کاله باغې کې پاري کوم یا شل کاله ترڅو زه بیرته خوشاله تا چې شم باغې کې دا ډیره زوروم کې
شمستر گستر گوتا ارخوا ور پسی وګورم نګورم هاغا دتا دنیا ور پسی وګورم نګورم هاغا دتا دنیا ور پسی
هنرمندان وایي چې د طالبان په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر ځوروي
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوکور ورکي وای کاروبار د نشته د چی شي نه وته کرایه ور دکاندار ورته قرض نه ورکي وای پروګرامونه ته نه دي ته چی شي بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور
نشته کده هر ګلاب کلا ور پسیو ګورا
ام د موضوع چېرې ملتیا موکړي د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خوا سندرو او موسیقي سره مصروف وو په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپل مینوالو هنري ذوق خړوباوه خو لکه مې ورځي چې طالبان واک ته رسیدلې نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولای بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي خوشحال ته چې هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی په رسنیو کې دندې درلودلې د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې دای وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی له ګڼو ناخوالو سره مخ دی
موږ باندې خو پابندي ده لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نشو ورکولې زما پلار دی په بستر پروت دی تاج محمد استاد زما مشر ورور دی نیک محمد عطیف هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی په شوکت خانم کې ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړل څومره تکلیفونه هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړل دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دا وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده ما چې کوم کار وکړ زما 25 کاله ټول ابس لاړه اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 25 کاله باغې کې خواري کوم یا شل کاله ترڅو زه بیرته خوشحال تا چې شم باغې کې دا ډیره زوروم کې دا دومره زوروم کې دا تاسو وایم چې نشم ویلې بیان راسم شته دې اورېدو د ماجرت شپې وي په زه پښتونخوا کې هلته دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوګي تندې او ناري شل ژوند هم تیر کړ دغه د خپل هیواد تراغلو دلته زموږ تکلیفونه او استادانو سره واره یعنی موګړي او پیدل مزل ما کړی دي تر څو استاد نه خپل زده کړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دغه مال اس تراوړې نو دا ډیره بغنون کی دا ډیره حیرانون کی دا ډیره دردون کی دا چې یو کس دومره خواري وکي او دومره تکلیف تیر کی اخر کې هیڅ شي نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پېږم کار څه سیستم زموږ د والد سره و به اشاره زئی په شو به زموږ مشورور سره او هغه په دې سیال شو نو دا هر څه د خدای الهی ته اسری ته پاتې وو او ما ته پاتې وو نو هغه زما کارم دغه حال ته راغی چې زه په کور کې ناستم سردی چې هغه ما ته څومره ضروري دی هغه یو حالات پته ده او ما ته پته ده
چرته لږ راشه کوم فادر پسې وګوره
یو کابل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکومې ورځې څخه چې لس سندرو څخه